دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د حکومت د سرمپتیش اداره سیګار وای چې متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ترېستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري پر 1.3 نیټه کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوي. راپور کې راغلی چې د مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو نجونو پر حقونو له تیري، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پناخه کولو نه دي راګرځولي. د یوې نړیوالې موسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره څه باندې 6 میلیونه کوچنیان او امیندوارې ښځې له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سي په نوم د مرستندویه ټولنې چې د غذایي خوندیتوب په برخه کې کار کوي ویلي د تیر 2024 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر مې میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیونه کوچنیان چې عمرونه یې 6 او 9.5 میاشتو ترمنځ وي او شاوخوا 1.1 میلیونه امیندوارې مېرمنې د سختې خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه کوچنیان یې په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د بې ځایه شوو کسانو نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. دغه سازمان شنبه پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلینډ وایلت له لسیزو کړکیچونو، له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو منلو ته تیار نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. د کابل د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکټرانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او کوچنیانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چوسن د فرانسې لومانو ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډیره ګڼه ګوڼه وي. د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي پالو شمیر په کمېدو دی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. حماس د شنبه په ورځ له اسرایلو سره د اوربند تړون د یوې برخې په توګه د غزې په سویل کې 2 یرغمل شوي بندیان خوشې کړل. په داسې حال کې چې فلسطیني چارواکي وایي اسرایلو موافقه کړې چې له حماس ډلې سره د اوربند د موافقې په ترڅ کې به لسګونه فلسطیني بندیان خوشې کړي. فلسطینیان او اسرائیل اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا و اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشی شول. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران او روسیې بندیزونه سخت کړي او د دې هیوادونو تر ټولو ډیر ګټور صادرات نفت په نښه کوي. امریکا د دې هیوادونو پټ ټانکرونه په نښه کړي چې معلومه ولې ګرانه چاره ده او دواړو هیوادونو د غیر قانوني تیلو د لیږدولو لپاره کارولي. د همدې بندیزونو له کبله چین ته د تیلو لیږد مخه نیول کیږي چې د ایران او روسیې د تیلو تر ټولو ستر مشتری هیواد دی. له همدې کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو کمښت رامنځته شوی او د تیلو بیې هم ورسره لوړې شوي. د اوکراین پر اودیسی ښار د روسیې د شنبې شپې راکټي بریدونو د دې ښار تاریخي ودانیو ته زیان رسولی او وطنه یې ټپیان کړي. د اودیسی د سیمې والی اولیاکی پر ویلي چې د روسیې په بیګانیو بریدونو کې د اودیسی ښار په مرکزي برخه کې هغه ودانۍ زیانمنې شوي چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې دي. هغه ویلي چې شنبه ماښام په یو بل پسې درې چاودنې وشوې چې موخه یې هغه هوټل و چې ملکیان پکې اوسي. هغه په ټولنیزو شبکو کې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي ودانۍ ته له بهر او دننه زیانونه رسېدلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار وایي چې واشنگتن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 1.3 میلیارد ډالره لګولي دي. د سیګار په دغه تازه رپورټ کې چې یوه نسخه یې کانګریس ته استول سوې، راغلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان د اماناتو صندوق اداره کوي لګول سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په داسې وخت کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو فرمان له مخې تر نوي ورځو پورې ټولې پرمختیایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي، د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وایستل، تر اوسه د هیواد سره 3.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
کیدای شي د مرستو د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او جنونو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نخه کولو څخه نه دی راګرځولي.
یو شمیر شنن کې وای افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستي ډیر اغیزمنې وي.
خو خبره دا ده چې د فرمان د جمهور امریکا د سیو مرور او چی خارجي کومکونه باید مرور شي چې کوم ضروری ده او کمی نه ده. اوس د بیرته ایالات متحده امریکا پوسو چې د مرسته د افغانستان لپاره هغه بیوزل مرسته هغه چې ډیر ضروری وي هغه بیرته شروع کی.
یو شمیر نور شنن کې وای افغانستان سره بشری مرسته دي نه سیاسي کیږي.
مرستې باید سیاسي نه سي، دوی خپل د یو خواڅخه ارقام خبروي چې په افغانستان کې اقليمي بدلون دی او سبب هم دغه مخپواد ایوادونه باندې. د بل خواڅخه د بیوزلی د فقر او غربت ډیر دی، ډیر کورنۍ ژوند نه کوي، فقط د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي چې سره کم ژوندۍ دوی پاتې سي.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار پر راپور کې ویل شوی چې د امریکا حکومت او کانګرس خایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارد ډالر کنټرول متحده ایالات پلاس کې واخلي. متحده ایالاتو په 2020 کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ چې په دې هیواد کې کنګل شوې وي آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار پر راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي د پیسې دوی ته ورکړ شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالاتي حکومت په رسمیت نه پیژني. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه. قدرمن اوریدونکو، حماس د شنبه په ورځ 3 برمتسوي اسرائیلان لقید خوشی کړل. دغه کسان د حماس او اسرائیل ترمنځ د سوي اوربان لمخې خوشی سوي دي. ټاکل سوي چې د نن ورځې په جریان کې اسرائیل هم لسګونه فلسطینیان آزاد کړي. د امریکایي الاصله اسرائیلي وګړي دوستان د ګیټ سیګل د خوشی کېدو لکباله خوشتي او دوی د دغه اقدام هرکلی کړی دي. د هیګل خپلوان وایي چې د هغه د خوشی کېدو لکباله د سکون احساس کوي. اسرائیل او حماس د یو اوربان پترس کې د غزې 15 میاشتنۍ جګړه درولې او موافقه یې کړې چې زندانیان به تبادله کوي. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
دا ورځ د اګامبرګر په خوشی کېدو پیل شوه چې د 15 خزینه اسرائیلي سرتیرو وروستنۍ تبادله وه. دوی د 2023 کال د اکتوبر په اومه د حماس د ترګریز بریټ پترس کې چې ل خپل اډې څخه تختول شوی وي د جمعې د ورځې مراسم په داس حال کې ترسره شول چې د غزې په شمال کې د جبالیا د کمپ ویجاړې شوې سیمې شاته تر سترګو کېدلې. د 422 ورځو زندان وروسته برګر د خپل کورنۍ سره بلاخره یو ځای شوه. د احساساتي شیبونو وروسته بیا روغتون ته ولېږدول شوه او ډاکتران وایي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی.
مونږ در سره یو او تا سره مې وعده ده چې هیڅ کله به د یوازې پرې نه ږدم. دا د یوې مور ژمنه ده.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویتکاپ هم له خوشي شوي ارغمن شوي سره د لیدلو لپاره روغتون ته ورغی او بیا یې د تربی په څلور لارې کې چې اوس د ارغمن شویو د چوک په نوم یادیږي لیدنه وکړه. دا ځای د تیرو 15 میاشتو راهیسې د ارغمن شویو کسانو د خلاصون لپاره د مظاهرو مرکز دی. اسرائیلیان د تبادلې د دریم پړاو صحنو ته په غوسه شول کوم چې له حماس سره دور بند د لومړي پړاو یوه برخه ده او د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې به 3 اسرائیلي یرغمل شوي ښځې بوډاګان او ناروغان خوشي کیږي.
په تیرو 15 میاشتو کې موږ د خلکو پیژندل او د خپلې کورنۍ په سترګو ورته ګورو ځکه چې په اسرائیلي ټولنه کې د یووالي احساس او دا چې موږ ټول د یو ملت په توګه باید یو لاس اوسو خورا مهم دی او د یرغمل شویو خوشی کېدل زموږ لپاره زړه ته نږدې هغه هدف دی چې د اسرائیلي ټولنې په توګه زموږ اصلي ارزښتونه په ډاګه کوي.
د حماس له خوا د برګر له خوشی کېدو وروسته 2 اسرائیلیان او 15 تنه تایلنډي برمته شوي د اسلامي جهاد له خوا خوشی شول. اسرائیلیان هر یو 80 ګادي موزیس او 90 اربل یهود په کپتوز نیر اوز سیمه کې له خپلو کورونو څخه ایستل شوي ملکي وګړي دي. د نیر اوز د سیمې د 400 اسرائیلیانو له 400 څخه یوه برخه وژل شوي یا یرغمل شوي دي. دا حالت هغه وخت ګډوډ شو چې په زرګونو فلسطینیان د یرغمل شویو د لیږد د موټرونو شاوخوا سره راټول شول او ټیل ماټیل پیل شو او د حماس وسلوالو د خلکو د کنټرول هڅه وکړه. په ځواب کې اوس اسرائیل د څه باندې 100 فلسطینی بندیانو د خوشي کولو پلان چې ځینې یې په عمري بند هم محکوم دي وځنډاوه چې بیا وروسته خوشي شول.
نن هغه یو ترهګر خوشي کیږي چې په خپل لاس 45 اسرائیلیان په مختلفو ترهګریزو بریدونو کې ووژل. د تبادلې بایه زړه بوږنوونکې ده.
په داس حال کې چې د ارغمل شویو د آزادولو لومړی پړاو پر مخ روان دی اسرائیل او حماس د دویم پړاو لپاره خبرې اترې پیلوي. په دې کې د پاتې اسرائیلي یرغمل شویو ژوندیو او مړیو او همدارنګه د سلګونو فلسطینی بندیانو سپارل او د غزې له اکثرو سیمو څخه د اسرائیلو وتل شامل دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورچونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د افغانستان د نجونو د کرکټ لوبډلې پر افغانستان د طالبانو د وکمنې دوه باندې 3 وروسته خپل لومړی لوبه وکړه. لوبه د استرالیا په ملبورن ښار کې د یوې سیمه ییزې لوبډلې په وړاندې ترسره شوه. دا د کرکټ په تاریخ کې یوه مهمه لوبه بلل شوې ده. نور حال په دې راپور کې واوري. کله چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ټیم لوبغاړي د استرالیا د ملبورن ښار په یو محلي میدان د یوې خیریه لوبې لپاره میدان ته راکښته شوې نو ډېرې خوشاله وې. هغوی ویل چې پخوانۍ هیله یې پوره شوه. د افغان لوبډلې کپیتانی چې ناهیده چپان کوله وی ویل چې هیله منه ده دا لوبه د تغییر لپاره یو پیل وي.
موږ د دې ورځې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دا لوبه زموږ لپاره یوازې یوه لوبه نه ده بلکې دا په افغانستان کې د میشتو میلیونونو نجونو غږ او استازیتوب کوي.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ټیم کپتانه ناهید صفان وایي چې په شریکه یو ټیم نه دی جوړ کړی، بلکې د بدلون او هیلو یو کاروان یې روان کړی دی.
بی سیالی زمونږ د میرمنو د ژوند راتلونکی بدل کړ. دا زمونږ لپاره یو ستر بدلون دی. دا د افغانستان او د میرمنو د کرکټ لپاره لوی بدلون دی. بنان دا واقعا زمونږ لپاره یو مهم تحول دی.
د ناهید صفان د کورنۍ غړي هم د دې لوبې لیدو ته راغلي وه او خوشحاله وه چې د وطن څخه لیرې د وطن د لوڼو یو ارمان پوره کیږي.
بالکل موږ ډیر خوشحاله یو چې زموږ د نجونو لوبډله نن خپله لومړۍ سیالۍ کوي. دا د ټولو افغانانو لپاره ډیره د افتخار ورځ
ده.
دیانا بارکزی هغه افغان میرمن ده چې شل کاله مخکې د افغانستان د نجونو د کرکټ بنسټ ایښی و. هغه وایي چې د افغان نجونو د کرکټ دا سیالي نړۍ ته یو مهم پیغام لري.
دا د افغان نجونو یو لوی خوب و. دا ورځ نړۍ ته یو مهم پیغام لري چې باید افغان نجونو لپاره یو څه وکړي. دوی ته د ښوونځی او لارې خلاصې کړئ، د کار لارې خلاصې کړئ.
اټس ا ګود میسج.
د افغانستان د کرکټ بورډ سره په خوا د 325 شزینه لوبغاړو څخه چې قراردادونه یې درلودې 22 په استرالیا کې ژوند کوي. دوی غوښتنه لري چې د افغان جنو د کډوالو کرکټ ټیم په نوم باید سبسي تر څو نړیوالې سیالۍ ورکړي. په ملبورن کې د جنوري د 13 نیټې سیالي د افغانستان جنو کرکټ ټیم و بایلله، خو د کتونکو په وینا د دې لوبې ترسره کېدل ځانته یو ستر بری دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هاکورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د وسلو د کنټرول مدافعین هیله لري چې د اټومي بې وسلو کولو د ملاتړ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تازه خبرې به د چین او روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو په حق له د خبرو سبب سي. د امریکا ژ خبريال سټیو هیرمن په دې باره کې راپورټ را لېږلی دی.
د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خبرو له قراره چې تازه په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي، د چین او روسي سره د اټومي وسلو د کمولو په حق له په مذاکرو کې د موافقه بیر امکانات شته.
به هدا زیات پیسې په اټومي وسلو لګیدلې دي. پاتې شو د لمنځورلو مسله، هغه خداسې یو مسله ده چې حتی نن پرې خبرې وکړو، ځکه چې هغه دومره ډېر لګښت غواړي چې تاسو به یې اورېدو ته هم تیار نشئ.
د سړې جګړې په وخت کې د زکونکو یو نسل د دې په حق له اوریدلې دي چې د یو ناڅاپي اټومي برید نه څنګه ژوند
دی.
دغه سې فلمونه دا نه توضیح کوي چې یو چاودنه څنګه زموږ ټول چمګاون تباه کوي. دا د 1950 په لسیزه کې د نیوادا په دښته کې د امریکا د حکومت د اټومي ازمیښت په وسیله واضح شو.
House number 1 as the blast hits it. On News Now, civil defense observers witness effects of the blast and the tremendous glare of the fireball.
په 1950 سال وختم کال کې د هغه وخت رئیس چې امریکا په جاپان دوه اټومي بمونه وغورځول، شواهد و خو ده څوک چې په اټومي حمله کې بچي وو هغه د اټومي بم شاهد څنګه سوځول وو. بلاخره دغه دوه وحشتونو ولسی مظاهرې راوپارولې او ډیپلوماسي پیل شوه چې اټومي وسلې یا کمې او یا تباشي. اوس نه هېوادونه اټومي وسلې لري، مګر اسرائیل هیڅکله نه دی ویلي چې دغه سي اټومي وسلې لري. د امریکا متحده ایالات او روسیا هر یو 15,000 اټومي سرګرولې لري چې د غونډې دنیا 90% اټومي وسلې دي. د وسلو د کنټرول د مدافعانو د معلوماتو په اساس د نړۍ د نورو ټولو هیوادونو اټومي وسلې د لسنه تر 50 چنده زیاته تباهی راوړلې شي. د واشنگتن او ماسکاو ترمنز د پزیا شوو ستراتیژیکو اټومي بمونو او هدف ته د اټومي بمونو د رسولو سیستمونو تړون د 2018 کال د فبروري د میاشتې په شپږمه ختمي کی. د وسلو د کنټرول د ټولنې شنن کی یادونه کوي چې د چین او روسي سره د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ خبري ضروری دي
او له همدې امله دا مسله باید د اجنډا په سر کې وي او د دې سیګنال درلودل چې ولسمشر د دې مسلې په اړه اندېښمن دی او په اړه فکر کوي خورا مثبت دی.
د سیشن په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د اټومي چارو ساينس پوهانو د قیامت د ورځې د ساعت ستنه یو وسانیه نیمه شپې ته نږدې کړه چې د اټومي وسلو عامه تباهي او نور خطرونه وخی.
It is now 89 seconds to midnight.
په داسې حال کې چې د قیامت د ورځې ساعت صرف یو سمبول دی خو تحلیلګر شیډان لنګ ته یو مهم دود ښکاري.
دا یو ډېره مهمه وسیله ده چې د نړۍ د خلکو پام ورته ورواړول شي. سړی امریکایان نشي ملامتولی ځکه چې خپله ډېرې نورې ستونزې هم لري او دغه ساعت درلودل د تفاهماتو د یادونې یوه مهمه وسیله ده.
څه باندې څلور کاله کېږي چې امریکا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په حق په مذاکراتو کې برخه اخیستې ده، مګر په سویډن کې د ټرمپ د لومړۍ دورې او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ خبرو اترو کومه نتیجه ورنه کړه او موافقه ونه شوه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلي پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې جګړه ختم کړي، خو له دې سره سره روسي ځواکونو پر اوکراین خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. شنن کې وایي که څه هم اوکراین د جګړې پای ته رسولو ته چمتو دی، خو د روسیې دریځ زیات روښانه نه دی. په دې باره کې پام وکړئ د ریکارډو مارکینا د رپورټ پښتو ژباړې ته.
وروسته له هغه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د جنوري پر شلمه واکته ورسی، د روسي ولسمشر ډیر ژر نوموړي ته مبارکي وویل. ډیرو نورو خلکو دغه حالت ته په اوکراین کې د سولې د رامنځته کېدو د یو فرصت په سترګه کتل، خو د روسي ځواکونو لخوا د محاصرې د دوام سره ولسمشر پوتین اوکراینیان د خبرو په نه کولو تورنوي. پوتین د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سولې تړون د لاسلیک کولو د حقوقي واک په نه درلودلو تورن کړی دی.
د هر چا سره د خبرو اترو کولو امکان موجود دی. زیلنسکی د هیڅ سند د لاسلیک کولو کوم واک نه لري.
د زیلنسکی د ولسمشرۍ قانوني موده تیر کال پای ته ورسیده، خو د هغه پوځي حکومت یا مارشال لا مخې چې نوموړي پر اوکراین د روسیې له هر اړخیز برید وروسته ناپیس کړی و، د تر اوسه پر اوکراین حکومت کوي. د پوتین په اند ولسمشر زیلنسکی یو غیر مشروع واکمن دی. دا هغه ادعا ده چې د اوکراین مشرتابه او نورو رد کړي. دوی فکر کوي چې دا کار د پوتین لخوا د خبرو نه کولو لپاره یوه پلمه ده. شنن کې فکر کوي چې پوتین د بیلابیلو دلایلو له امله په خبرو کولو کې بیړه نه کوي.
یو سر لامل دا دی چې روسیه د جګړې په ډګر کې لاسته راوړنو ته دوام ورکوي. زه فکر کوم پوتین او دغه جنرالان چې د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو څخه خبر دي، په دې پوهیږي چې دغه لاسته راوړنې به بالاخره دوی ته ګټه ورسوي.
لدې ورهغه خو ولسمشر ترامپ د امریکا د پخوانی ولسمشر بایدن په پرتله د اوکراین دفاع لپاره مرستو کولو ته کم لیواله دي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په لومړنیو سلو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، په واشنگتن او مسکاو کې په دې اړه مشران د تماسونو په تړاو رازادي په داسې حال کې چې تلفات په سلګونو زرو کسانو ته رسیدلي او د روسیې اقتصاد د بندیزونو له امله له سخت فشار سره مخ دی. په روسیه کې خلک د دې جګړې پای ته رسول غواړي.
د مسکو لپاره تر ټولو ستر خبره دا ده چې اوکراین په ناټو کې قبول نشي او د لویدیځې نړۍ ملاتړ ترلاسه نه کړي.
د مسکو د اوسیدونکو ترمنځ د امریکا په منځګړتوب د سولې د تړون په اړه ډول ډول توقعات موجود دي. له دې امله چې روسیه لویدیځې رسنۍ ځپي، د هغو خلکو سره چې خبرې شوي هویت یې پټ ساتل شوی.
دا ټولې خبرې زموږ د ولسمشر سره تړاو لري، خو موږ د نوموړي د خبرو د کفایت په اړه متيقن نه یو. موږ اوس تمه لرو چې لږ تر لږه له سیاسي اړخه هر څه به پرمختګ وکړي.
د امریکا ولسمشر د هغه جګړې چې د یو مزخره په جګړه بولی، د نه بندولو په صورت کې پر روسیې نوې بندیزونه د لګولو غوښ کړي. خدا چې د دې جګړې د پای ته رسولو پروسه به کومه پیل شي لا تر اوسه نه ده معلومه. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د خوست په ولایت کې د کبانو د روزنې د یو لوی فارم د جوړېدو چارې روانې دي. د دغه فارم د جوړېدو چارې د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست لخوا د یاد ولایت په مرکز کې د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت دوام لري. ځایي چارواکي او د دغه ولایت د کبانو فارم لرونکي وایي لدی سره به په خوست کې د ماهیانو د روزنې ترڅنګ په یاده برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید شې سرچینې په لاس ورسي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
په خوست کې د کبانو د روزنې دا فارم چې په شپږ جریب ځمکه کې جوړیږي، شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې فارم له جوړېدو سره به ډیر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شي.
خو دومره پیدا شو چې دغه دولتي خلکو دلوب څه پرې ده. دا دغه خلک وینه خلک منځکه لري، خلک دوینه لري، دا خلک ته غټه پیدا ده. دا به ډیر ډنډی نه جوړ کړو، ډیر پر مینه به جوړ کړو، دغه نه ډیره پیدا رسیږي.
دا ډیره ښه ګڼم. دا د افغانستان د خلک غریب خلک دي. غریب خلک د پر هر هغه شای چې غټه ولري دا پیدا باندې بلما. مقصد په دا دي دا چې دولت چې هر قسم یا کی مؤسسات یا دولت
کبان په افغانستان کې تر ډیره د ژمي په موسم کې ډیر مینوال لري. د خوست یو شمیر کب پلورونکي وایي چې وطني ماهیان د کیفیت له اړخه په ځلونو تر پاکستان یو ښه دي.
او وطني ماهیان خو چې جوړ شي ښه دي، ځکه چې بیا دولت یو نوی پرن شروع کوي د میونه، چې بیا خپل میون شي هغه به ډیر خوند وکړي. نو بیا بل ته څه ضرورت دی چې پاکستان نه میون روډیا دی، بل ځینې روډي چې خپل میون خو هغه میون خلق مینوال ډیر دی. ډیر ځکه چې موږ ته په داسې کې تازه میون مو تر ورسېږي خو خادو چې خلک هم ډاډه وي چې نه دومره ټیمپو وتلی نه بل چې د پاکستان نه څه دی ځي چې دلته بیا خپل وطني میون چې خو ډیره خادو.
بل خوا ځایي چارواکي وایي د یاد فارم په مرسته به په دغه ولایت کې د کبانو 13 ټنه غوښې د تولید سربیره د خصوصي فارم لرونکو سره د نسلي ماهیانو د تکثیر او روزنې په برخه کې هم همکاري وسی، چې په دې سره به د خصوصي فارمونو سره یو ځای په دغه ولایت کې د کبانو د غوښې اړتیا هم تر 70 سلنې پوره شي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.